افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې دې لدې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت یو پلټونکو پلاوی مندل چې د ایران په کلګان دره کې څمود وړاندې پر افغان کډوالو د ډزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. دغه پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغه پیښې دوه مړي او څلور دشته پیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبې خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته ویلي چې په یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حالو وشپنون د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تیرې تلې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې. هغه مهال دې بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله ویلو چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د طالبانو حکومت د چین او افغانستان ترمنځ بارونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې ویل شوي چې لومړنی بارونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید چې په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر پورې ورسیږي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بارلونکي ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي یو شاویونګ د نانټونګ ښاروالو یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ښاغلي کریمی په خبره د دغه ریل په پرانستلو سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه ورزانه به خپل مالونه چینایي بازارونو ته صادره او هم چینایي تولیدات افغانستان ته راوړت کړي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ لپاره رئیس هڅه کړي چې له چین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي او دا هیواد هڅول چې په افغانستان کې قانونو په ګډون په نورو اقتصادي او بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن پنځشنبه د هیواد لوی څارنوال اندري کوستن لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. زيلنسکي نن له دندې د لوی څارنوال د لرې کولو په اړه دغه فرمان دوه ورځې وروسته له هغې لاسلیک کړ چې د اوکراین پارلمان دوه ورځې مخکې په غوڅ اکثریت د هغې د لرې کولو په اړه رایه ورکړه. روسي تحقیقات ښیي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خمیلنسکي کې یو شمېر څارنوالانو په ناسم ډول د معلولیت جوازونه ترلاسه کړي چې پر اساس دوی د دې ترڅنګ چې په پاوز کې له خدمت کولو څخه معاف کیږي د معلولیت ځانګړي امتیازات هم ترلاسه کوي. د غیر رسوایي په اوکراین کې چې هڅه کوي د روسي ځواکونو حملې په شا وتنبوي د خلکو اعتراض راپارولی دی. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی آزمویلی دی. دا هیواد د وسلو دغه نوې آزموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې آزموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي آزموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه آزموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېرې اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې که دا ډول پوځیان لیږل کیږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینې څخه منع شوی دی خو د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون سږکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا هیواد مخکې لدې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل طالبان غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
خزینه قشر په کور کې نول او دود محدودیتونه بندیزونه سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د ورسته والی لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هیواد د مشاتګ لامل کېږي چې جګړان به یې ډېر سخت وي.
ټاکل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو د بلې څلورمې غونډې کوربتوب وکړي. مخکنیو غونډو تر اوسه کومه نتیجه لرله؟
د دوه د مسلسلو ناستو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی.
په نورو راپورونو کې به د نورستان په مرکز، پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو له سیالیو خبر شئ. دا به هم واورئ چې د خوست د پنځو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې چې پخوا پکې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نه وو، نوي روغتیایي کوچني کلینیکونه یا زالې فعال شوي دي.
باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسني واکمنان باید له زن پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي لغوه کړي. د سازمان پرون چهارشنبې په خپلې اکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې دې چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لولوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. چې له مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي دي. دغه سازمان پرون په خپلې اکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړی. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې له مخې د ښځو غږ اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یوه بالغه میرمن لمونځ کوي او له مخې یوه بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لولوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مرمنې او نجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یو یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره دی وی وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والی لامل کېږي، بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هیواد د مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به یې ډېر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه تورینې کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از
د ښځو او دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چلچلن چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خودوی دین ته منسوبوي، ښایي د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورني تاوتریخوالي سره یې مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هېوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو د یوې نوې ادارې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو انتګ لارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. یو شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکو ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس و شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی، پکې راغلي چې و څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او ان د شرم وړ ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلې دي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرسته د ازادي راډیو ته وویل، دوه لوڼې یې له زده کړو پاتې دي او یوه یې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
لاړه سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه هم پس لغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي سه لاړه سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کېږي سه لاړه سي چندان درسم، هغسې له پخوا غوندې نسته ده. او بل داسې له هغې نه ښکته سي کسبوکار زده کې وضعیت اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي،
سږ کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. د همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه ښوونځیو کې کمه شوې ده.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د راپورونو لمخې د قطر پلازمینه د هادي افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څلورمې غونډې ته چمتووالی نیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې کرنې ته نه ده ښودلې، خو د یوې لامې په خپرولو سره یې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دې هېواد استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک په دې اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف الثاني د دوحې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزماري د کارلو سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ناوخته د اکتوبر دیرشمه په دې اړه په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د دې کتنې پر مهال په څلورمه غونډه کې د دوحې په درېیمه ناسته کې له مثبتو پرمختګونو او پایلو د استفادې پر اړتیا خبرې کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنېټې او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوحې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خبرونه کې مې داسې واورېدل چې د دوحې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي، او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محروم شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکې په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې د دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان ناورین په اړه ډېر جدي پرېکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلات سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېیمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. دا موضوع په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د غونډې مشري کوله ویلي و چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو ښکېلتیا د هغوی د رسمیت پیژندنې معنی نه لري، او په پریکړو کې یې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی و. دغه شان د دغه دوه ورځنۍ غونډې په درېیمه ورځ بیا د مدني او ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د لیدنې او خبرو راپورونه ورکړل شول، خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوهې د مسلسلو ناستو سره سره د ملګرو ملتونو د غونډو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی باید وسی. د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو په اړوند باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د طالبانو د ګډون په اړه ویلي وو. که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېیمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خوست د پنځو ولسوالیو لرې پرتو سیمو کې چې په خوا پکې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نو د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د پنځو روغتیایي کوچنیو کلینیکونو یا زالو په فعالیت پیل وکړ. د مرکزونو اوس مهال په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، خو د راتلونکي لپاره ورته د اساسي ودانیو جوړول هم ویل کېږي. په پام کې نیول شوی چې ټول لګښت به 3,00,000 امریکایي ډالر کېږي. نو تفصیل د نجیب الله خیل پر پورت کوي.
د پنجشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبره او باک ولسوالیو په غوسیمو کې چې په خواهی خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره پوکې 53 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلی کې ترسره شوه، چې ځایي خلکو د دې برنامه په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. یاد کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رو تو ول
دی مور او دی مشوم پی خیدر منستر سی یو کدا کلینیک مونتا خپو صحیح معیار جوړ شي. هم سر پسان کی نور گونډیون دی چا غری بونم داسې چینل لري، یو مثال د تور بنای دا اڅر دی ووم دا خوان دا بدل دی یو ورزه کوم دا د کوزل المیدو تا غریبون نور دی یو تا مثال یو مرکز سا رسیدګی نشی کړلا.
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولیز ستونزه دا ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شوایي
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په خړول کور وشي یا ځناس چې په نوم کور وته وشي.
بلډوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 5 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث وویل،
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځالو لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځالو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او 9 زیږ د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړۍ اوونیو کې په داسې حال کې ژوند لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 متره اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته. د نورستان په مرکز پارون او نور ولسوالیو کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د غېږ نیونې، تیږې اچونې، غشې ویشتنې او نورې لوبې شامل دي. دغه سیالۍ هر کال د ژمي له پیلېدو سره هم مهاله پیلېږي چې شپانه څاروي له لرې بانډو څخه د کلیو شاوخوا څړځایونو ته راولي او ځوانان هم بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل دغه سیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبي وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبي ته متوجي او چې دا لوبه ورکنه شي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کېدو او للری بانډو څخه څارویو سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوښیو کې یادې سیالۍ ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې تیګه ویشتنه، غشي ویشتنه، غېږ نیونه، منډه، بوسکشي، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزې لوبې شاملې دي. د پارون اوسیدونکي نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د پاخو عمر لرونکي کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو هم دا د سیاحو الوس ورته وایي. موږ الوس لوبه دي او غش د سیاحو غش لوبه هم دي. زموږ وطني او کوسۍ دي، پلوانیان دي، نور وطني لوبه موږ مختلف لوبې لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي صاحب د انعام چې یخې دي موږ دوه ګروپ ده چې هر چا چې وګټل دومره سو انعام ورته یخې دي. هغه په دغه کې لوبه کوو او والي صاحب نه موږ ډېر خوشحاله چې په ورزشي په برخه کې ځوانان سره ډېر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل د ولایت په هر دره او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي، نو خلک د دودیزو لوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده، هغه کوي، یو د غشي ویشتلو یو رقم لوبه ده، هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یاد لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي او اوریدونکو ځانګړي پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي، خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او اړوند ولسوالیو کې د بارتنګو کروندو په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندو عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. نموړي سږ کال په خپل شاوخوا یو جریب ځمکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې، د بارتنګو کرکیله یې پل کړې چې ډېر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریاک من سوي دي بارتنګ ډېر پرمختللي دي. تاریاک چې کله تاریاک بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کلداري وه چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي، بیا 4500 کلدار ته لوړله. تر رسېدلي دي بارتنګ ډېر پرمختللي بوټي دي، موږ ته ډېر لاس راکړی دي. او پروش کال خو چې به خلکو ټول کړل، یو خورار به تقریبا 4500 کلداري سلو. چې مثال یو خورار وسګوره، یو جریب مځکه یو نیم خورار، دوه خورار خامخاک، یو خورار خو کوي. نو ډېر پرمختللي بوټي دي. مثال ګرد خلک به بوخي، بیکاري وشتمینه پرېږدي، څوک چې مځکه لري بارتنګ وکړو بس ډېر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مځکې څخه اوس مهال د بارتنګو د حاصل پر راټولولو بوخت دی. دی وایي د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ولویږي چې لسمنه مځکه وکړي، دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباس اباس دی زکیلر دینو خطر یک پرو درې در د اجباری چندان خلک نه کړی دغه بارتنګ کړی بس پر فساتاله سی په د جوړو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنیر فرانسې کې معنا خپل وخه.
کرنیس کارپو صدیق الله وایي بارتنګ نه یوازې اقتصادي ګټي لري، بلکې د کرنې په چاپریال کې هم ګټور دی. نو موړی وایي دا بټي د نورو فصلونو په پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري چې د وچکالۍ په سیمو کې د کمښت لپاره یو ښه انتخاب دی.
څنګه کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړسي ښه بدلی کېدلی شي. په دې برخه کې زه خپله د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو پلورونکو څخه هیله کوم، غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي د کرنې ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو، روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 510 ټنه حاصلات لاسته راځي. هم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیلې کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیله اوس مهال ډیره د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې